یا پېشمرګه د کیمیاوي وسلو حمله کړې دي. دوی ویلي چې د جون په 21مه او 22مه د کوردی ملیشو او ملکی خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلو حمله په سوریه کې شوې دي. کوردی پېشمرګه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې مهمه ونډه لري.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
با عرض سلام و عید مبارک دوباره در این برنامه زیر آسمان کبود من امید مرزبان و همکارم عصمت ساروان با شما هستیم و در جریان کمتر از یک ساعت دیگری که از این برنامه باقی مانده بالای تلاش ها برای مذاکرات صلح افغانستان و نخستین دور مذاکرات صلح افغانستان با پیامدهای آن صحبت میکنیم. مهمانای ما هم هستند در این برنامه و چشم برای تلفن ها و پیام های شما هم بدون شک هستیم. پیام هایی که از طریق اس ام اس فرستادین به ما رسیده تا لحظات بعد پیام ها را خواهیم و همچنان شماره تلفن را هم اعلان خواهیم کرد که شما در این برنامه سهم بگیرید. مهمانان ما هستند جناب سمی یوسفزای نویسنده در مجله نیوز ویک و تحلیلگر سیاسی عبدالکریم حقانیار تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن، دکتر اکبر وردک تحلیلگر سیاسی افغان مقیم فرانسه و دستگیر حجاب روزنامه‌نگار افغان مقیم در بلژیم.
ټولو مېلمنو ته هرکلی وایو. یو ځل بیا تاسو اوریدونکو ته هم یو څو شېبې وروسته بیا نوبت درکوو چې ټلیفون راوکې او زموږ له مېلمنو څخه پوښتنې وکې. یو شمېر اوریدونکو د خپرونې په اول ساعت کې، البته د اول ساعت په وروستیو کې، ټلیفونونه وکړل او نظرونه څرګند کړل. ځینو اوریدونکو د افغان بسیم د 1903 شمېرې له لارې نظرونه څرګند کړي دي. شیر محمد احمد جان له تخار څخه لیکلي ول، دوی ویل ټلیفون کې ویل چې د پخوا په شان د اعتماد جوړولو لپاره خبري کیږي، لیکن د افغانستان په حکومت کې درې کس یاد کړل، شاغل او محقق دوستم او نور. دوی ویل چې دوی درې د جنگ خبري کوي او ولسمشر غنی د سولې خبري کوي. آیا د دوی د جنگ خبري د جنگ فرصت لمنځ د سولې فرصت لمنځ نه وړي؟ یو بل اوریدونکو عبدالحبیب سروری لیکلی دی چې که څنګه د سولې خبرې د طالبانو په منځ کې نفاق اچوي او په دوی کې درس پیدا کوي، د افغانستان د حکومت په منځ کې هم درس پیدا کوي او سرلوسه نخې څرګند شوې دي. دوی د شاغلی او محقق دوستم او عطا محمد نور ترمنس ائتلاف ته اشاره کوي او وایي چې دا ائتلاف په خپل د درس شودنه نه کوي. شاغلی یوسفزای که تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ.
په خل لکه څنګه چې سروبینه غوړو ټلیفون کړی وو، حقیقت دا دی چې کله هم موږ له طالبانو یو شمیر چارواکو سره په خصوص په قطر کې خبرې کوو، غوی دا فکر کوي چې افغان حکومت یو پوخانی حکومت دی. په دې ګرام کو چې موږ په 2012 کال کې خبرو ته تیار شولو او په قطر کې مو دفتر پرانستلو او منتظر وو چې بل ورځ د افغان دولت سره وګورو، خو چونکه افغان دولت او بالخصوص افغان مشر ولسمشر احمد کرزی د خلکو د غلطولو د پاره د ازان او د ازان تر متول د پاره د شعار ورکول چې زسل غوالم طالبان نه ورونه دي. خو هغه ورځ باندې یو ډیر ستر اشتباه دا وکړ چې طالبانو په قطر کې یو وړو په یو متر بیرغ پورته کړی او د په اعتراض کو چې دا د یو متوازی حکومت علامه ده. حال دا چې همدا اوس په افغانستان کې بلکې د په وخت کې استاد عطا او نورو کسانو خپل متوازی حکومتونه جوړ کړي وو. متاسفانه هغه یو خمو کې و، د دې امر خمو کې و چې هغه وخت کې امریکایي فوجانو د وټلو مسلې وی امریکایانو سره لا قرارداد نو امضا شوی، نو هغه وخت کې یو خمو کې و چې امریکایان افغانستان او ټول وټلې وای او طالبانو مذاکرات په مخ کې وټلې وای. خو ښکاره شو چې افغان حکومت واقعا هم بالخصوص چې ولسمشر عبد کرزی هغه یو شعار وو او خبرو ته کې نه نستو، هغه موکې له منځه ولاړه او بانه دا شوه چې دوی هلته یو بیرغ درولی ده. حال دا چې یو متر بیرغ په قطر کې درول ما په خیال کې افغانستان کې یو ورځ جګړه ودرېږي، بلکې یو ثانیې لپاره جګړه ودرېږي، د هغه بیرغ نه د دې جګړې ودرولو اهمیت زیات وو. په دې باندې طالبان هم د سولې په اړه باندې ټکنی سول او د فکر کوي چې افغان حکومت دوی سره تندي کوي او چلو سره کوي، چونکه طالبان په خپله یو سیاسي قوت نه ده او دوی ډیر یریږي چې هغه څه چې دوی یو قوت ته یو نظامي قوت ته ممکن په سیاسي ډګر کې وسره داسې معامله وشي. اوس دوی چې بیا یو ځل دا رقم د مذاکرات لپاره حاضر شوی دی، بلکې یوسف مخکې تللی دی. هغه دوی فکر کوي چې ولسمشر اشرف غنی سره د دې چې یو کمزور جمهور رئیس ته او دولت کې دننه ډېر اړخونه دي چې هغه د طالب تسلیمېدل خو پرېږده چې طالب وجود هم په افغانستان کې نه مني. خو زما په خیال دا هم یو ستر چیلنج دی د افغان حکومت لپاره چې دغه خبرې که مخکې دي او ورو ورو جزیاتو ته داخلېږي، نو دغه کسانو خپل مشکلات دي هغه رفع کړي. مثلا محقق صاحب دوستم صاحب دا نور دا خبرې کوي چې مونږ طالب نه غواړو او طالب سره به جنګېږو، خو د دوی د طالبانو سره جګړه مونږ پخوا لیدلې ده چې طالبان غورباچ او قیصار ته رسېدلي وو، دوستم صاحب په مزار نه تښتېدلی وو. یعنې دوی داسې سابقه نه لري چې دوی د واقعا له طالبانو سره جګړې کړي، او دغه کسان چې اوس په دولت کې دي واقعا دوی به د پخواني جنګ سالاران چې زما په خیال چې کله په 2006 کال کې 2019 کال کې طالب کابل ته راغلو، یا غانا د طالبانو د راتګ وجه همدغه جنگي جنگ سالاران وو. او سره د دې چې اوسنۍ حکومت مونږ د طالبانو له حکومت سره نه مقایسه کوو، خو د طالبانو حکومت د استاد رباني رژیم سره مقایسه کوو، په هغه وخت کې خلکو د طالبانو په حکومت باندې شکر ایستلو. او اوس وخت کې واقعا چې حکومت بدل شوی ده، مشکلات به لري خو ډېر مثبت پوینټونه هم لري. افغان حکومت ته هم یو واضح پالیسی په کار ده چې دغه حساس وخت کې دا کسان خبرې ونه کړي. خو بیا وایم که ولسمشر اشرف غنی سره د دې چې یو کمزور حکومت ته او نورې کوم وعدې چې کړي وي هغه ممکن پوره نه کړي، خو داسې ښکاري چې د دغه د اویا کلن ولسمشر یګانه ارزو دا ده چې په افغانستان کې یو داسې تاریخ شاته پرېږدي چې هغه د سولې تاریخ وي، او د دې لپاره دی واقعا همکار کوي او ډېرې ترخې خاطرې هم په ځان منلې، تاریخي تجربې هم په ځان منلې، او دننه د هیواد دننه د ځینې کسانو نیوکه هم په ځان منلې. خو په خپله داسې ښکاري چې د خپل ډېر مصمم ده.
تشکر جناب استاد،
امیدواري لري او دا ته ټولو ښه خبره ده.
زنده بشین. تشکر آقای یوسف زای، مهمان تازه که ما پیوستن جناب دستگیر حجبر، روزنامه‌نگار افغان که در بلژیم مقیم هستن. جناب حجبر خوش آمدین به برنامه. نظریات را تا به حال شما شنیدین، مسئله ای بود که اعلان جنگ بر ضد طالبان توسط جنرال دوستم عطا محمد نور، آیا از نظر شما آسیب به گفتگوهای صلح که تازه آغاز شده خواهد رسان؟
سلام عرض می کنم به مهمانان برنامه، به همکاران محترم شما، به شخص جناب شما آقای امید برستان و شنونده های بسیار محترم کمی لحظه صدای ما را میشنوند. و همچنان خوب است که مبارکی بگویم ایام عید سعید فطر. امیدوار هستم که ایام عید به خوبی سپری شود، هرچند که در یک ماه گذشته ما حوادث غمبار داشتیم که شاید شمار زیادی از هموطنان ما در سوگ از دست دادن عزیزانشان نشسته باشند و عید خوش نداشته باشند. به هر حال آرزومندیم که این روزها به خوبی سپری شده باشد و سپری شود، و امیدوار هستیم بعد از این هم غم و اندوه و درد و ناهنجاری هایی که وجود داره ناشی از جنگ دیگه آهسته آهسته کاهش بیافته و روزگار مردم به طرف خوبی پیش بره. به هر حال اما طوری که از عنوان برنامه مطرح است، اصل بحث بر سر آغاز مذاکرات بین طالبا و دولت افغانستان هست و امیدواری ها و پیامد هایی که در این زمینه وجود داره. خب طبیعی است که بله، مذاکرات به گونه آغاز شده که اما طوری که عنوان شده یک مذاکره است که همزمان جنگ هم جریان داره. ما شاهدی هستیم که در جریان در آستانه مذاکرات و در جریان مذاکرات جنگ جریان داشته، و مخصوصا شمال افغانستان با عملیاتی که طالبا برای انداختن ناامن شده، و یکی از گزارش ها چند روز پیش حاکی از این بود که حدود 100 روستا در نتیجه تهاجمی که طالبا داشتن در ولایت فاریاب مثلا از تسلط حاکمیت خارج شده، و این وضعیت نشاندهی ای است که همزمان با این که مذاکرات انجام میشه جنگ هم جریان داره. و این بسیار طبیعی هم هست به خاطر این که هر دو طرف مذاکره در جریان مذاکره و در سر میز مذاکره امتیازات بیشتر به دست بیارن، با توجه به اینکه هیچ نوع پیش شرط مبنی بر اعلان آتش بس میان دو طرف مذاکره کننده اعلام نشده و هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده، طبیعی است که هر دو طرف تلاش میکنند که همزمان از موازیشان پاسداری بکنند. به هر حال من فکر میکنم که دولت افغانستان یک دستاورد خوب داره. آغاز مذاکرات مستقیم بین نماینده های شورای عالی صلح و نماینده های حکومت افغانستان و نماینده های طالبا که دو طرف او را تایید کردند، این یک مرحله تازه هست و امیدهای را به وجود آوردن، نفس نشستن و مذاکره کردن و روی و روی با هم گفتگو کردن، این میتواند گام های بعدی امیدهای را زیاد بسازه برای این که بالاخره برای این بحران، برای این وضعیت بسیار پیچیده که متاسفانه قربانی های زیادی را از تمام مردم افغانستان گرفته و افغانستان با ویرانه تبدیل کرده، یک راه حل پیدا شود. اما درک ما این است که طرف افغانستان یعنی حکومت افغانستان و دولت افغانستان در این زمانی که هنوز هم به نظر می رسد کدام چارچوب مشخصی برای گفتگو با مخالفین ندارن، کدام برنامه و استراتژی روشن و مشخصی که حد اقل اطلاع رسانی شده باشه و ما در جریان باشیم ندارن، در کنار ازی در عرصه نظامی هم متاسفانه کوتاه آمدن، یعنی آمادگی هایی برای پاسداری از امنیت مردم و امنیت مناطقی که با کنون زیر تسلط حکومت هست هم ندارن. ما شاهد هستیم که متاسفانه در گزینش وزیر دفاع در افغانستان تاوال تصمیم نهایی گرفتن نشده، ما شاهد هستیم که اختلافات درون ساختاری بین دو تیمی که حکومت وحدت ملی را ایجاد کردن نه تنها حل نشده که گزارش های از ادامه و تشدید اختلافات وجود داره، همچنان ما شاهد هستیم که تیمی که به دور رئیس جمهور قبلی افغانستان جمع شدن اونا هم ایرادها و انتقادهای زیادی دارن و حتی فعالیت‌های تخریبگرانه دارن و صداهایی هم شنیده میشه که تلاش‌ها برای سبوتاژ عمیق حاکمیت کنونی وجود داره. اینها نشان‌دهنده ضعف جامعه سیاسی افغانستان در طرف دولت هست، خط دولت هست. بنابراین من فکر میکنم که دولت افغانستان هم باید آمادگی لازم داشته باشه، نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان تقویه شود و با این فرمانده هایی که تصمیم گرفتن که خودشان در برابر طالبان مقابله بکنن و تفاهم برسن که حداقل حمایت و پاسداری از امنیت مردم توسط ارگان های دولتی صورت بگیره، توسط ارگان های امنیتی صورت بگیره و توسط نیروهای امنیتی افغانستان صورت بگیره. به هر حال اگر کدام حرکت جداگانه صورت میگیره از سوی هر طرفی که باشه، جز ای که وضعیت پیچیده بسازه، به نظر ما نتایج خوبی و دنبال نخواهد داشت.
تشکر جناب حجاب صاحب گرامی. آقای دستگیر حجاب روزنامه‌نگار افغان در لندن زندگی میکنند. جناب یوسف زای صاحب، شما مطرح کردین مسئله اعلان جنگ جنرال دوستم و عطا محمد نور در شمال، چرا از این زاویه به نکته توجه نمیکنین که همان گونه که طالبان بر امتیازگیری حملات خود را شدت میبخشند، حکومت افغانستان هم شاید با استفاده از نیروهای چون جنرال دوستم و عطا محمد نور که مورهای نسبتا قدرتمند در شمال هستند، میخواهد فشار خود بالای طالبان افزایش بده و در میز مذاکرات امتیاز بگیره؟
ببینید، چالش هایی که رمی دو وزارت بالخصوص استاد عطا وجود میارد و از امروز نیستن که بگویم که امروز از خاطر که فشار سر دولت بیاره، سر طالبان بیاره، یعنی تو خودتارانه بیانامه تا یا زید نقیز گپ میزنه، ای از بسیار مدت هستن و هیچ کس نمیتونه تو واقعی که کس هستن که
ولایت آن را تبدیل کند یا از مقام شورا تبدیل کند. بر حال ما فکر میکنیم که گروه های جهادی سابقه یک چلنج هستند و گفته میشود که وقتی رئیس صاحب جمهور کرزای هم اونا هم درک کردن که مذاکره و طالبان چیز آسان و آسانتر نیستن با عناصری که در دولت موجود وجود دارد، شاید با آسانی آمدن طالبان یا کار کردن با یک نظام مشترک یا حکومت یا حکومت عبوری برای اینا فکر میکند که خطری برای منافیشان هستند. از خاطر یک اگر ببینیم از طرف طالبان شاید یک مشکلی نباشه، طالبان هنوز متحد هستند با وجودی که در این روزا بعضی گفای بسیار ایتو غیر واضحی از یک سو دیگر سو گفته می شود، لیکن بالاخره ما فکر میکنیم طالبان یک کمانده متحد هستند و علاوه طالبان با مولا عمر باشه یا نباشه لیکن گفته می شود که نام متحد و البته دولت افغانستان بسیار منقسم و منتشر است در خصوص قبال صلح.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. اکبر وردک شاغل دستګیر هوشاب روول چې د سولې لپاره د افغانستان حکومت هم کوم چوکاټ او ستراتیژي نه لري، دا هم یو پوښتنه ده چې آیا د افغانستان حکومت واقعا له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره کوم چوکاټ او ستراتیژي نه لري او کنه دا سینه ده، او کچرتي لري هم نو د افغانستان حکومت به د طالبانو لپاره څه لري؟ یعنی کله وغوی غواړي چې سولې وکینو په مقابل کې کوم امتیاز ورکولو ته حاضر دی؟
لکه چې مخکې هم دوستانو اشاره ورته وکړه، د افغانستان دولت یو متحد دولت نه دی او د ډېر ضعیف موقف نه د طالبانو سره مذاکرات کوي. مهم دلیل هم دا دی لکه څنګه چې دوست جابر صاحب موږ اشاره ورته وکړه چې په افغانستان په شمال کې دوه ډېر مهم رهبران د دولتي چوکاټ نه د باندې دا اقدام کوي چې د مخالفین سره یې طالبانو سره جګړه وکړي. زه داسې فکر کوم چې طالبان په دې خبره باندې پوهېږي چې د افغانستان دولت یو قوي موقف نه لري، نه یې د خطره کېدی شي چې خپلو غوښتنو کې نور هم د افراطي موقف نه خبرې وکړي. اما خبره دا هم ده چې په داسې یو دولت کې چې هلته یو متحد دولت نه وي، رښتیا هم د یو داسې ستراتیژي مطرح کول اصل تصور نه هم لري خبره ده. زه به تاسو ته یو لنډ مثال درکړم. څه موده مخکې چې کوم مذاکرات په مری کې وشول، د هغو مذاکرات برخه کې ګډون کوونکو چې کوم نظرات څرګندول، دغه نظرات یو شان نه وو. د خارجه چارو د وزارت مهم خبرې یو شان وي او د دې هیئت چې د افغانستان د خانه تلی وو د فوزي صاحب خبرې بل شان وي. نو داسې معلومېدل چې حتی په دې مذاکراتو کې د افغانستان نمایندګان په خپل منځ کې سره جوړ نه وو. نو کله چې دا موضوع په دې حد باندې وي چې د افغانان په خپل د افغاني دولت په خپل غړیو باندې دومره حساب نه شي کولی چې د یو متحد موقف نه د یو واحد موقف نه د مخالفینو سره مذاکرات وکړي، نو دا برخیا هم د ستراتیژي کموالی دی. او تر څو چې
لیکن ډاکټر صاحب د حکومت هیڅ غړي هیڅ چارواکي عمده چارواکي د سولې د خبرو مخالفت نه دی کړی، ویل کیږي چې هم ولسمشر غني او اجرائی رئیس عبدالله د سولې په مسله کې کاملا د یووالی لري او هیڅ ډول اختلاف نه لري، دواړو د سولې خبرې تایید کړې دي.
زه خبرې ته به بیرته راځم چې د مالي مذاکرات کې یو شمېر زیات ګډون کوونکي داسې ویل چې طالبانو سره د سولې په خبرو باندې ابتدایي خبرې شوې دي، مګر فوزي صاحب په ډېر سرعت باندې وویل چې طالبانو سره په خبرو کې اصلا د سولې موضوع مطرح نه وه. نو که دومره اختلاف او تفاوت نظر موجود وي، نو زه فکر کوم که رهبران ووایي هم چې موږ ټول د سولې د خبرو سره موافق یو. هر هیئت چې دوی تعین کړی دی دغه هیئت په غړیو کې توافق نشته. نو فکر کوم چې د دولت په هسه کسه ویو کې هم داسې خلک و داسې حلقې شته چې هغه د سولې سره موافق نه دي، او انکه موافق هم وي خپل نقاط نظر لري چې هغه نقاط نظر یو د بل سره یو شان نه دي.
تشکر جناب دکتر صاحب. اکبر وردک تحلیلگر سیاسی افغان مقیم فرانسه، همچنان سمی یوسفزای نویسنده در مجله نیوزویک و تحلیلگر سیاسی را به خود داریم از لندن. دستگیر حجاب روزنامه‌نگار افغان مقیم در بلژیم هم در این بحث با ما هستند و عبدالکریم حقانیار تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن که حالا تلفنشان قطع شده، دوباره کوشش میکنیم اونا را با خود داشته باشیم در بحث. حالا فرصت کوتاهی میتیم به شنونده‌های عزیز که در این بحث هم بگیرن و ابراز نظر بکنن. شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. چشم برای اسمس هایتان هم هستیم، اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 پیام و گفتنی و سوالتان را اسمس بکنین. حالا شنونده روی خط هست، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام پر تاسو مرزوان صاحب، پر صاحب باندې او قدر مونږ یمنو باندې یو څه بیا د اختر مبارک صاحب
سره سلام
د زبر ویل
څه خوشو مې راوړم تاسو بفرمایئ.
ډیره زیاته مننه شاکره سلمان صاحب، څوار لس کاله د سولي هڅې وسوې، اما کومه لاسته راوړنه موږ ترلاسه نه کړل. خپل رئیس جمهور حمید کرزی صاحب خپله وویل چې د سولي په باره کې شرواري مې پاکستان ته سفر وکړي، اما په دې برخه کې زه کامیابه نه شوم او دغه یوه ناهیلي د افغانستان خلکو ته پاته شو. دا چې افغان ولسمشر د یوې ښې ارادې سره د یو ښې احساس سره د افغانانو منځ ته راځي او د یو ولسمشر په توګه منتخب کیږي، متاسفانه وایم بیا هم د یو ملي والي د نظام سره مخامخ کیږي چې دی د یو ښې ارادو سره راغلي خو خلکو دی خپلو ارادو ته پرې نه شوي. خو بیا هم ولسمشر د سولې په برخه کې چې کم امکانات وو هغه امکاناتو دپاره یې مساعد محکم پیدا کړل او خپل بهرني او داخلي سیاست ته یې تغییر ورکړي. دا دی چې د ملا محمود مار پیغام په مستقیم توګه سره په خپله طالبانو سره خبرې رسوي او په خپله د طالبان د رهبر ملا محمود مار اخوند خبرې خلکو ته نوې هیلې ورکوي. دا په خپله خوشحالي خبر دی. نو دا چې خلک په خوشحالي سره دا خبرې بدرګه کوي او په مستقیم ډول په طالبانو په تایید سره دلته خبرې کیږي، دا جلا خبره ده. دا چې اوس موږ تاسو ځینې سیاستین او په داخل ته حکومت کې لوړ پوړي چارواکي د سولې خبرې نه غواړي او په افغانستان کې سرتاسري سوله نه غواړي، دا بېله مسله ده. او ځینې موږ تاسو سیاستوال څېړونکي لرو چې د خلکو پر اصحانو باندې تاثیر کوي او د خلکو تر مابین خالي فضا رامنځته کوي. دا چې ولس دی، ولس پر ډلو باندې شل شوی دی، ولس د خلکو سره دی، ولس احزابو سره دی، ځینې ولس تاریخ ملاتړ کوي. دا جلا خبره ده. خو موږ سولې ته امیدوار یو. پوښتنه به مې دا وي درنو مېهمنو څخه چې آیا کومې خبرې او کومې غوښتنې چې طالبان د افغانستان حکومت ته وړاندې کوي د هېواد ولسمشر به هغه تایید ورسره وکړي؟
سید ډېر مننه. کور حالا شنونده دیگه روی خط داریم، سلام علیکم، بفرمایید. خب تلفن چون قطع شد، تا ای که تلفن دیگه دوباره وصل میشه چند پیام را میخوانیم که از طریق اس ام اس شنونده ها به رادیو آزادی فرستادن. ما شماره 818 البته از طریق تلفن های افغان بیسیم خود. زکی از پنچیر نوشته که آرزوی من صلح است اما من مطمئن نیستم چرا که پاکستان صادق نیست. محمد حسین از ولایت غزنی ولسوالی جاغوری نوشته که بسیار بسیار خوشبین هستم که مذاکره بین طالبان و دولت افغانستان آغاز شده. امان از بدخشان می نویسه که آقای ملا عمر باید با سران حکومت وحدت ملی دیدار و گفتگو کند. و بله فعلا همه از پیام ها، پیام های دیگر هم تا لحظات بعد خواهیم خواند. حالا شنونده روی خط داریم، سلام علیکم، بفرمایید.
مهربانی خوب.
السلام علیکم، جوړه که خیر
خیر. وعلیکم السلام، بفرمایید.
هدا جان شیدان وردا گوتخه.
مهربانی کوم صاحب.
زه یو نظر لرم.
بفرمایئ نظرتان را بگوین.
تقریبا دا یو کال مخکې داسې یو پروګرام تاسو جوړ کړو، یو نه خو نظر وړاندې کوم، هغه نظر وړاندې کوم.
یک سال پیش نظرتان یاد ما رفت، لطفا تکرار کنید.
دا چې دا وړي نشړی کیږي.
صحیح. بس
هغه متال مې درته کړی چې دا وړې نه شړې کیږي فوس.
بس صحیح، تاسو په خپله خبره کلک ولاړ یاست.
زه وایم چې افغانانو دغه درې نیمې لسیزې شهیدان ورکړي دي، معلومې پرېښي دي. دا د بل څه خاطر نه و، خاص سري نظام خاطر ګڼلی و. دا ځکه چې طالبان راغله بورې هېڅ چا جنګ سره ونه کړې. مطلب دی خو
څنګه جنگونه کو تر اخیره پوری جنگ ہدایت صاحب تر اخیره پوری جنگ وای ک جنگ نه وای خو خبره به نه خرابیده. پر هل ټول اوریدونکو مننه کو. زبیر لکندهار ل شغل سمی سوزی څخه پښتنه کړی وای په اسلام آباد کې د طالبانو غشتنې څه وی. یو بل اوریدونکو انجینیر قدرت الله ل کابل لیکلی دی دولت سوله نغواړي، ځکه چې شرطونه شته. دوی د ټلیفون لاري مخې دا پښتنه وکړه، د پښتنه دا هم چې دولت ولې له پاکستان سره خبري کوي د دې په ځای چې له طالبانو سره خبري وکړي. یوسف زای صاحب که تاسو دوی ته ځواب
پېښ زی برسیم بش یوسف زای، یک شنونده خیلی زیات انتظار کنه ټلیفون هم قطع شد. به هر حال خوب یوسف زای
مهرباني.
بله، د طالبانو غوښتنې پخوانه معلومې دي. ظاهره خبره ده چې څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې دوه طرفونه کاغذ ډېر کوچنۍ ډلې هم وي، یو بل سره خبرو ته کښېني، د شرایطو لیست ډېر لوړ وي. یعنی طالبان ممکن اوس هم په همدې خبرې کوي چې موږ اسلامي شریعت غواړو او د ښځو په اړه باندې، د ګډ تعلیم په اړه باندې او نورو مسایلو باندې. خو څومره چې زموږ معلومات دي، طالبانو هم په خپل منځ کې ځینې کمیټیانې لري چې هغو د افغانستان موجوده اساسي قانون خورا په دقت سره څېړلی دی او دوی فکر کوي چې 90% داسې مسایل دي چې هغه افغانستان اساسي قانون د اسلامي شریعت سره مطابق ته 2 یا 3% داسې دي چې هغو باندې دوی یو څه اعتراض لري او هغو باندې هم هغه د تعبیر او د تفسیر خبره ده. زه فکر کوم چې طالبانو عمده غوښتنې خو اوس هم همدا دي چې خارجیان دې ووځي، او اوس ما خیال ده اوس دوی دا فکر کوي چې طالب خارجیان زیاتره وتلي دي، یو شمېر چې پاتې دي هغه هم اوس په محاربوي جګړه کې نه دي. ممکن هغو دپاره داسې میکانیزم جوړ شي چې هغه بیا دا ثابت کړي چې هغوی به په یو ټایم کې یا په یو وخت کې ووځي، یو کال یا دوه کال یا درې کال وروسته. خو تر ټولو مهمه دا ده چې طالبان مذاکراتو ته حاضر شوي دي، او ظاهره خبره د افغان دولت هم د دوی نه غوښتنې لري چې دوی د اساسي قانون ومني او راد شي په دولت کې یو ځای شي. خو زما په شان طالبانو دا فکر کوي چې په تېرو 150 کلونو کې چې افغان دولت څه کارونه کړي دي، یو کمزوری حکومت و او هر څه چې افغانانو غوښتنې وي هغه ونه منل شوې. یو شمېر طالبان اوس هم دا فکر کوي چې اوس هم دوی په افغانستان کې دننه په خلکو کې محبوبیت لري، او که دوی یو سیاسي تنظیم باندې واوړي، یو سیاسي قوت باندې واوړي، او یو منظمه مبارزه وکړي، ممکن یو آزاد او عادلانه ټولنه کې کېدی ټاکنو کې کېدی چې دوی ته یعنی خلک رایې ورکړي. او ضروري نه ده چې ټول خلک دوی خلاف وي، که دوی د جګړې نه لاس اخلي او په سابقه کې څه کړي دي. خلک فکر کوي چې که طالبان افغان دولت کې شاملېږي، افغانستان په ملي دایره کې راځي، نو دا د افغانستان لپاره په هر لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ باندې ګټور دی. طالبان هم داسې فکر کوي چې دوی باید هغه موقف نه تیر شي، نور نړیواله ټولنه او افغانستان خپل خلک هغه څه چې دوی په خپل وخت کې کول او دوی ورته خپلې زاویې او اسلامي حکومت ویل، هغه شاید د افغانانو دننه هم قابل قبول نه وي او د باندې هم قابل قبول نه وي. خو بهرحال دوی هم پوره تیاریانې لري. تاسو ګورئ چې دوی د افریقا کلی د افغانستان له مختلفو قشرونو سره، د پارلمان له غړو سره، د حتی خبرنګارانو سره، په راتلونکي کې د سیاسي ګوندونو سره بل پرادی ډول باندې خبرې وکړي. استاد محقق سره یې په ناروې کې خبرې وکړي. د افغانستان د چا دا فکر نه کولو چې طالبان دي د افغانستان د پارلمان د هغه غړو سره چې هره ورځ د دوی خلاف په پارلمان کې خبرې کوي، په تلویزیون کې خبرې کوي، په رادیو کې خبرې کوي، هغوی سره په یو میز کې د هغوی سره خبرې وکړي. نو دا یو عمده تبدیلیانې دي چې راځي، او طالبانو هغه د ډیوانډونو یا د غوښتنو لیست ممکن لوړ وي، ورته د افغان دولت هم لوړ وي. خو چې کله دوی مذاکراتو ته کښېني، نو حتمي نه ده چې هغه لیست تر اخره پورې په خپل ځای پاتې وي، او مذاکرات چې مخکې ځي ورو ورو د دواړو طرفو نه نرمي راځي او بالاخره اوربند طرف ته ځي. او ظاهره خبره ده چې ویل کېږي چې ولسمشر ډېر جدي ده او غواړي چې څه وکړي، نو ممکن یو بری حکومت جوړ شي، ممکن د آزادو انتخاباتو باندې خبرې وشي، ممکن د ښځو دپاره علیحده تعلیم. زما په خیال طالبان دا وایي چې افغانستان خلکو ته مونږ سروې وکړو یا وګورو، کېدای شي اکثریت افغانستان خلکو وغواړي چې جنکو تعلیم بیل وي. ممکن یو شمېر هغه مېرمنې چې دفترونو کې کار کوي هغوی هم وغواړي چې دوی لپاره د دفتر وي، وظیفه وي، خو ممکن یو خاص خصوصي څانګه کې دي وي. یو ځل خبر روان شي، افغانستان خلک ټول مسلمانان دي او په مجموع کې یو کلچر او یو مذهب. ما په خیال مخکې ولاړ شي، دا ډیمانډونه یا غوښتنې راکته کېدلی شي، او یو خبره ورباندې کېدای شي، یو جالي ته هم رسېدی. ټولو مهم دا ده چې افغان حکومت څومره
دغه خبرو ته یعنی تیاری لري. بل طرف ته وګورو طالبان هم ورورو زما په خیال کله ذهني طور باندې خپل جنگیالي دې ته تیاروي چې دا یو جنگ چې دا اوس یو د افغانستان د خلکو ترمنځ جګړه شوې ده. اوس هغه هدف نه ده چې دوی په اصطلاح دوی امریکا وجله یا ناټو افواج وجل. اوس هغوی یو ځای کې ناستې دوی افغانان چې په خپل منځ سره وژني ملي اردو طالبان یو ننداره کوي. نو د دې امله زما په خیال اوس افغان طالبان هم په دې پوه شوي دي چې دا جګړه نوره هغه جهادي جګړه او هغه رویه نه لري کوم چې دوی پخوا د افریقا په نوم باندې یا د خارجي قواوو په موجودګي په نوم
باندې خلک نه راځي. بسیار تشکر جناب سمی یوسفزای. جناب دستگیر هوژبر هم یکی از فعالهای مدنی بودن در داخل افغانستان. هوژبر صاحب از نظر به فعالیت هایی که در داخل افغانستان جامعه مدنی افغانستان داره، مردم افغانستان داره و فشارهایی که بالای حکومت افغانستان بوده در گذشته در رابطه با اینکه خواسته های طالبان را بپذیرن، به طور مثال گفتن که مذاکرات صلح باید سبب از این نشه که دستاوردهای 13 سال یا 14 سال گذشته افغانستان در بخش حقوق بشر، حقوق زنها و امثالش زیر پا شوند، فکر میکنین با این فشارهایی که در داخل افغانستان وجود داره حکومت افغانستان چقدر خواسته های طالبان را قبول خواهد کرد؟ یعنی تا چه حد از خود انعطاف نشان خواهد داد در موقف خود به خاطر پذیرفتن خواسته های طالبان؟
مرحله تازه است در مناسبات طالبان و دولت افغانستان و ما نباید انتظار داشته باشیم که در کوتاه مدت نتایج مشخصی که از این آغاز گفتگوها بیرون میشه نتایج ایدئال باشه. من فکر میکنم این مذاکرات فراز و فرودهای خواهد داشت و گاهی هم به بنبست خواهد رسید، اما مهم این است که در پیامی که در این از سوی رهبر طالبان صادر شده نکاتی هست که نشان دهنده این است که بر اولین بار طالبان پذیرفتند که جنگ دیگر یگانه راه حل نیست برای رسیدنشان به هدف و اینا میتونن از راه های مسالمت آمیز و راه های سیاسی هم برای تحقق اهداف خود تلاش بکنن و وقتی که به این نتیجه رسیده باشن و در پرنسیپ پذیرفته باشن و این در عمل هم نشان بدن و صرف هم یک ترفند تبلیغاتی نباشد، باز در اون صورت میشه امیدوار بود که در تداوم مذاکرات هر دو طرف گفتگوهایی بکنن و به درک و تبادل نظر به درک متقابل برسن در نتیجه تبادل نظر و جزئیات خواستای هر دو طرف بررسی شود، میان هر دو طرف بحثا صورت بگیره. اما طوری که دوست دیگه ما اشاره کرد علاوه به این مذاکرات که به صورت رسمی بین شورای عالی صلح و حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان صورت میگیره، ما در جریان بودیم که مذاکرات آشیایی و تبادل نظرهای صورت گرفت که بی سابقه بود. ما امیدوار هستم که در کنار مذاکرات روی صحبت‌های فراتر از حوزه گفتگوهای آیت‌های رسمی دو طرف هم صورت می‌گیرد. من یقین دارم که در نتیجه تداوم گفتگوها ما به یک درک متقابل می رسیم. طبیعی است که قرائتی که طالبا ارائه کردن تا بالا برداشت را که ارائه کردن از نظام اسلامی و از شریعت اسلامی در بین متفکران دینی و روشنفکران دینی افغانستان
بله فکر کنم چی بله
حجاب صاحب بفرمایید، صدای شما قطع شد. بله بفرمایید.
بله بپرسید که در بین متفکران دینی و روشنفکران دینی افغانستان هم منتقدین نسبت به قرائت دینی طالبان وجود دارد. البته گفتگوها که به شکل کانالیزه صورت میگیره در ابعاد مختلف، من یقین دارم که اگر اراده صادقانه برای تحقق صلح در دو طرف وجود داشته باشه، ما به این نتایج خوب و امیدوار کننده میتونیم که انتظار داشته باشیم. اما هنوز بسیار زود است که
بله.
از نتایج نهایی این گفتگوها با ذوق زدگی بهش برخورد بکنیم. طبیعی است که تغییرات آمده هم در سطح منطقه هم در سطح دنیا که جو منطقه را تغییر میده و جو مناسبات دولت افغانستان و مخالفین افغانستان هم تغییر داده و طالبان در موقعیت دیروزی خود نیستن، مشکلات دارن. شما شاید درگیری های بسیار شدید یعنی طالبان و داعش در شرق افغانستان هستید و یک رویارویی جدید یعنی طالبان و داعش در حال شکل گیری است و به اوج خودم رسیده. این فشارها هم سبب میشه که طالبان از موقعیت دیروزی خود باید عقب نشینی بکنن. همچنان جامعه مدنی افغانستان و جامعه سیاسی افغانستان هم باید منافع کل افغانستان
هست،
منافع فکری ایدئولوژی که خودشان باید ترجیح بدن و سرانجام با یک نسخه عملی مناسب برای تحقق صلح باید همه ما برسیم.
سلامت و سه شغله دستگی رو جبر صابر لشکرگاه سخلی گلیدی وی که چیری افغان دولت لیو واحد داری سخه لطالبان سر دستولی خبری پرمخیونسی نو دستولی لپاره چمتوشیوی طالبان با دستولی لخبرو لاس وخلی. شریف الله لکنر سخلی کلی وی که دستولی خبری د پاکستان پر زای پا کابل که تر سرشی نو فایده بندی بوی. متیولا لکلی دی لنا معلوم زای طالبان با سولی تا حاضر شو خو پا دی که شکل رم چه چارواکی بیا د دوی د شرایطو پا وراندی ناندری جوری نکری. سید آغا ترخیل هلمند لکلی که سول پا پاکستان کی وشی آیا افغانان حق باندی باور کولی شی؟ نعمت الله لورزگان لگیزا بلوسوالی سخه لکلی ویزما پشتان داده چه حکومت څخه عظما له حکومت څخه غوښتنه داده چې باید اول دا معلومه کړي چې جنگ واقعا یوازې طالبان کوي او که ډیرې ډلې. او یو بل اوریدونکي سمسور زدران لیکلی دی حکومت تر کومه حده دا توان لري چې له طالبانو سره که کومه موافقه کوي په هغې عمل کولی شي؟ ښاغلی عبدالکریم حقانیار تاسو دوی ته څه وایست که حکومت له طالبانو سره سوله فرزن و هم کړي کومه موافقې ته و هم رسیږي نو آیا دا اوسنی حکومت به د دې توان ولري چې هغه موافقه عملي کړي؟
بخیر تخنیکی ستونزه له مخې یو څه تاسو له خبر نه د باندې پاتې شوم. په هر حال باندې زه فکر کوم چې د افغانستان دولت یا د ملي ائتلاف حکومت باید یو مشخص او خاص دریځ ولري. دغه کشمکشونه او دغه تضادونه چې په وروستیو کې لیدل کېږي چې د افغانستان ولسمشر یوه خبره کوي لیکن د هغه مرستیال او یا یو ځانګړی والي لښکرې جوړوي او یو ځل بیا توپک ته لاس اچوي او یا داسې پیغام استوي افغانانو او نړیوالو ته. دغه ډېره شکه چې دغه د سولې خبرې یا دغه پړاو ته زیان رسوي. اوس باید دغه چې کسان دا درک کړي چې افغانستان بې له سولې بله لار نه لري او په نړیواله کچه په دنیا کې د هرې جګړې پای سوله ده. افغانان افغان ولس هغه که د افغانستان په هره برخه کې ده نور جګړه نه مني، نور جګړه نه زغمي او
بله اخانیار صاحب
درک نشي کولای دوی
دا خبره خو ټول کوي چې افغانان نور له جګړې ستړي دي. لیکن څه فکر کوي که چیرته له طالبانو سره حکومت کومې موافقې ته رسی شي طالبان طبعا چې ځینې غوښتنې لري آیا د افغانستان حکومت کولی شي چې دوی غوښتنې ومني او په موافقې ودرېږي؟
زه تر کومه ځایه چې د ملا محمد عمر پیغام څخه څرګندېږي د هغوی خاصه غوښتنه دا ده چې دوی وایي شرعي عوامر باید تر پښو لاندې نه شي. لکه څنګه چې د افغانستان قانون اساسي تر یوه ځایه ماته معلوم ده سره ده چې ډېرې برخې یې د نورو هېوادو له قوانینو څخه انتقال شوي دي او په هغه وخت کې هم ما انتقاد کړی دی لیکن داسې څه هلته نه لیدل کېږي چې هغه د په افغانستان کې د شریعت خلاف وي. ولې کدای شي په قانون کې ځینې تغیرات راشي تر څو د طالبانو زړه هم په لاس راشي. ولې نور دوی خاصې غوښتنې نه لري. بېره شکه دا باید ومنو چې هغه د جګړې یو لوری ده او یو غښتلی لوری ده. د دې سره سره چې داعش په افغانستان کې را پیدا شوی ده او یا نور فشارونه شته لکن تر اوسه پورې هم د جګړې اصلي بار د طالبانو په غاړه ده. تر څو چې په افغانستان کې به د افغانستان په حکومت کې په راتلونکي دولت کې په طالبانو ته غوښن ځای ور نه کړسي، ګمان نه کوم چې طالبان د سولې تعذیر شي. ولیکه د افغانستان دولت دا غواړي یا داسې هیله لري چې طالبان د دوی په ځان باندې تسلیم شي او یا د یو بل شکل ورته ورکړ شي. زه فکر کوم دغه دریځ درست نه ده. په هر حال باندې که د افغانستان د دولت واحد دریځ نه وي، ډېر داسې تشویش شته چې ممکن طالبان بیا په د افغانستان په حکومت باندې یا په دولت باندې بدګمانه شي او دغه نوې هیلې چې راټوکېدلې دي، دغه نوی پړاو چې پیل شوی، دغه پروسه چې اوس تیاری ورته نیول کېږي، ممکن له خطر سره مواجه شي.
دیر شتمنه
کار زنده باشن. جناب دکتر سیب اکبر وردک، برداشت شما در کل از چی هست؟ آیا حکومت افغانستان تا چه حد از خود انعطاف نشان خواهد داد در پذیرش خواسته های طالبان؟
من فکر میکنم که در مذاکرات، در باره مذاکرات با طالبان، بعضی از پرنسیپ ها موجود است که دولت افغانستان، موجوده افغانستان، نمیتونه همراه طالبان قبول کنه و بعض چیزای فریز که میتونه با میز مذاکره مطرح کنه و رای حل برش پیدا شوه، چیزی که قابل قبول نیست، نه برای دولت افغانستان و نه برای رهبرایش. اصلی دموکراسی است. ما فکر میکنم که طالبان تا بالا در تمام اعلامیه های رسمی خود دموکراسی را برای افغانستان یک چیز مرتوب میدانه. پیش طالبان نظام افغانستان یک نظام اسلامیست که با اساس انتخابات مطرح نمیشه، بلکه با اساس انتخاب یا حل و حق و شورای حل و حق به این شکل مطرح میشه. ما چندی پیش در یکی از نشریه های داخل افغانستان یک مقاله را خواندم که از طرف در یک جریده نشر میشه، در یک سایت نشر میشه، که همراه طالبا یک قسم همدردی نشان میده. عنوان مقاله بود دموکراسی یعنی کفر. اگه طالبا روی اصل اصرار کنه که دموکراسی رو قبول نمی کنن، به این حال نه دولت افغانستان و نه مردم افغانستان همراهش موافقه خواهد کرد. مگر چیزایی هست که در قانون اساسی اگه چی باشه و ذوق طالبا برابر نباشه، با خواهدش برابر نباشه، میتونه در روی مذاکرات رای حلی و رای متوسطی برش پیدا شد.
دکتر صاحب فکر کنم دی دوی کله چه دی شریعت یادونه کویم، فکر کنم چه دی دوی اصلی منظور داره چه حدود دی جاری شی، مثلا دی غل لاست پریشی، دغه سی تو خبری دی چه یا قصاص، دا هم دی افغانستان اساسی قانون ور سره کوم مشکل نلری. فکر کوم فکر نه کوم چه لدی پورته دی دوی زیات خوشتنی دی شریعت په برخه کیوی.
زه فکر کوم چه دی هغه تعبیر چه پا مدر حلقو که اسلامی حلقو که اسمت را شویدی اتا دا دی سنگسار او دی لاسنو پریکاول داشتن دوم را محدود شویدی چه تا عملی امکانی مطرح ندهی. پا دی مانا بانده چه کس هم دی پرنسیب لمخه داشت دول جزاگان پا شریعت که موجودی دی، مگر شرایطی دوم را مشکل دی چه تا سره کهیشی چه دیده عملی میدان که یه تا دی صفر سر برابری بو بودی. سپکر کم دا موضوع دی حل لاره لری، مگر خبر دا چه طالبان باید خبرلو خانی و قرنوسایی تعبیر نه راوزی است با اسلام که نوعی تعبیر چه دی شریعت نکی دی اسلام نکی دی و سنه زمانه دی چول مقتضیات سر برابر ریدلشی و توافق سر کولیشی.
بله سب ډیر زیات مننه یوسف زای سب، تاسو په دې برخه کې څه وایست؟ آیا دی طالبان غوښتنې به صرف هم دومره وي چې حدود دی جاری سی، او کنه فکر کوي چې د نظام دی بدلون یا فرضاً له انتخاباتو سره مخالفت چې ښاغلی اکبر وردک هم ورته اشاره وکړه دادی؟
مختلف غوښتنې لري دوی، بندیانو مسلې لري، دوی د خپل سفر مسلې لري، دوی شریف یعنی اوس پورې زه فکر نه کوم چې دې واحد دا خبره لیکلي چې یا دې لاس پرې کېدل شي یا دې رجم جاری شي.
او دوی هم اوس په دې پوهیږي چې حالات تبدل شوي دي، په نړیواله سطح تبدل شوي دي، او د اسلام تعبیر یعنی حضرت عمر صاحب په وخت کې چې کله قحط و څه وخته لپاره لاس پرې کول ودرول شو، ځکه چې شرایط داسې و چې خلک بله لاره نه ورته چې غلا وکړي، هغه یو څه وخته لپاره هغه دپاره زموږ خلک او دوی سره کښېني. بنیادي هغه دا ده چې د اسلام خلاف کوم عمل ونه شي، یعنی طالبانو وخت کې شریعت و خو بیا هم غلا به کېدله، یعنی مونږ په یاد دی چې مونږ به د سپورټس میدان ته ولاړو، هلته به یو غل لاس پرې شوی و چې بېرته به راووتلو، خلکو به بایسکلونه ورک وو، نور چا بله غلا کړي وو. نو داسې نه وو یعنی عملي کوو. اوس افغانستان کې هم شریعت یعنی اسلامي قوانین شته دي، خو دا بېله خبره ده چې عملي کېږي نه. نو زما په خیال شریعت موجودګي د نظام موجودګي یو خبره ده، او د هغه عملي کېدل بله خبره ده. طالبان شاید د عملي کېدو خبره وکړي، کېدای شي ځینې خلکو دپاره چې هغوی یا قاتلین وي یا خلک وجلي وي، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زما په خیال مونږ په دې تېرو څلوېښتو کلونو کې وکتلو چې کمونستانو وخت و مونږ ته یعنی مجاهدین له کمونستانو سره جنګېدلو، په کلونو یې سره ووژل، حتی یو بل باندې کفر او اسلام تپې لګولې. خو اوس ګورو هماغه کسان چې یو بل سره یې په لسګونو خلک سره وژلي وو، جګړې کړي، اوس په پارلمان کې ناست دي، یو بل سره په اطلاعات کې دي، یو سره ملګري دي. نو ممکن طالبان هم د همدغه خاورې زمن دي، په خټه کې همدغه طبیعت پروت ده، که یو څه دوی سره نرمش وشي په یعنی طالب په دې عمل هم شاید ځینې خلک ګرم نه کړي چې دوی کله هم یو سیاسي تجربه نه لرله. یو کلیوال ذهن خلک دي او دولت ته ورسېدلو، او د دوی په تعبیر کې اسلام چې کوم یو کلیوال ملا ورښودلی وو هغومره یې په ذهن کې ناست دی، هغې نه زیات یې وروسته فکر نه و کړی. نو که اوس که دوی د اسلامي نړۍ نورو هېوادونو مصر، سعودي عربستان او د دغه هېوادونو له فکري کسانو سره وګوري، هغوی نظر واوري، ممکن د دوی نظر هم تبدیل شي. خو بهرحال طالبانو تر ټولو غټ مشکل دا ده چې اوس هم دوی قوي دي. زه فکر نه کوم چې دوی ضعیف شوي دي. دوی اوس هم د افغان حکومت ته تر ډېر وخته پورې چلند کوی شي. او تر ټولو غټه خبره دا ده چې طالب اوس هم یو مذهبي قوت ده. هغوی دپاره کابل نیول ډېر مهم نه دی. هغوی وایي چې طالب یو جهادي وظیفه ده. خو بهرحال امن زموږ ټولو ضرورت ده، او خدای دې وکړي چې طالب ورو ورو له یو چټک او قوي نظامي قوت نه په یو سیاسي قوت بدل شي، او کله چې سیاسي قوت بدل شي او مشتبه رامنځته شي، نو په دا نورو مسایلو باندې زما په خیال ورو ورو دوی تعامل کولی شي، یو بل سره خبرې کولی شي، او د افغانستان آینده لپاره یو امید را پیدا کولی شي.
سه تشکر جناب سمی یوسفزای، روزنامه نگار افغان در لندن، عبدالکریم حقانیار تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن، دکتر اکبر وردک تحلیلگر سیاسی افغان مقیم فرانسه، و دستگیر حجبر روزنامه نگار افغان مقیم در بلژیم. از حضورتان در این بحث تشکر، و از شنونده های عزیزم تشکر که پیام فرستادین و همچنان در این برنامه از طریق تلفن سهم گرفتین، و همچنان در برنامه های بعدی رادیو آزادی بازم چشم برای شما خواهیم بود. حالا به پایان این برنامه زیر آسمان کبود میرسیم. فراموش نکنین که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه پیدا میکنن روی همین امواج. بعد از آن برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. من امید مرزبان، همکارم اسمت ساروان، یک بار دیگه با شما عید مبارکی و همراه با آن خداحافظی میکنیم.
سپاس یاد هیچ کس نکنم. پیش از این کرد از این سپاس نکنم. تا برایم حواظ نکرد کسی، تا برایم حواظ نکرد کسی، دیدنی رو یک از حواس نکنم، دیدنی رو یک از حواس نکنم. خداوندا دیگر مبزن، خداوندا دیگر مبزن، پس بازم و نکار